په افغانستان کې د سهار او بجې سبې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن چهار شنبه ده، د مرغومی جدی 19 د جنوري 9 د ازادي راډیو 12 خبرونه له همدې شبې پیلوو. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس نن د پاکستان د پاوځ له لوی درستی سره د دوړو هیوادونو پر اړوندو موضوعاتو خبری کوي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندي نن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار په سوریه کې کورد جنګیالیو ته د مسؤلیت پر غوښتلو جدي تېروتنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د جنوري له 8 نیټې څخه د همدې میاشتې 23 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. د شغلی خلیلزاد د دغو سفرونو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکول سوي، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د استازي په توګه درې ځلې له طالب استازو سره خبرې کړي. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشري تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د دې هیواد د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره وسلول طالبان او افغان حکومت په خپلو کې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي نن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. جان باس په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړی، خو پر خپل ټویټر یې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ د خبرو راپورونه ناسم دي. طالبان باید هومره چې رسنیو سره خبرې کوي خپلو افغان هیوادوالو سره دې خبرې وکړي. جان باس دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې د سه شنبې په ورځ طالب چارواکو ځینو رسنیو ته وویل چې دوی د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله هغه خبرې لغوه کړي چې ټاکل سوې وه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ په قطر کې وسي. رویټرز خبری اژانس د ځینو طالب چارواکو له قوله چې نمونې نه دي یاد سوي ویلي په اجنډا کې لوی اختلافونه په خبرو کې د افغان حکومت د شمولیت، د بندیانو پر خوشي کولو او په 2019 میلادي کال کې د اوربند اعلان پر مسئلو وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال کې ایران څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل بې ساري وو. د دې ادارې په وینا په تېر یوه کال کې څه کم 800,000 افغانان په خپله خوښه له ایران څخه وتلي او یا په اجباري توګه ایستل سوي. د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د پروګرام مسؤول لورانس هارت وایي په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د ستنو سویو کډوالو شمیر د 2018 میلادي کال په نسبت په 16% زیات دی. په داسل کې چې افغانانو په ګاونډوي هیوادونو کې کاري تشې ډکولې، د ایران په شمول د ځینو دغو هیوادونو اقتصادي وضعیت داسې سو چې نور پکې کار کولو د ډیرو افغانانو لپاره ګټه نه درلوده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2013 میلادي کال کې ایران څخه خپل هیواد ته د ستنو سویو افغانانو شمیر 23,000 او 125 ته رسیږي. د افغانستان او عراق پاسپورټونه یو بیا د سفر په برخه کې د نړۍ د کم اعتبار لرونکي پاسپورټونه بلل سوي دي. د هغه جدول پر بنسټ چې د سه شنبې په ورځ د هیلنی په نوم موسسې د هوایي ترانسپورت د نړیوال انجمن یا IATA په همکاري خپور کړي، د جاپان پاسپورټ په نړۍ کې د تر ټولو زیات اعتبار لرونکی بلل سوی دی. جاپانیان د خپل هیواد په پاسپورټ کولی سي د نړۍ 190 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د افغانستان او عراق په پاسپورټونو چې د دې جدول په وروستۍ برخه کې دي یوازې 150 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر ممکن دی او یا د رسیدو پر مهال ویزه ورکول کیږي. دا هیوادونه زیاتره د افریقا بېوزلې هیوادونه دي او یا هم د سمندرونو په منځ کې لرې پراته ټاپوګان دي چې له هیچا د ورتلو په برخه کې ویزه نه غواړي. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار په سوریه کې کورد جنګیالیو ته د مسؤلیت پر غوښتلو جدي تېروتنه کړې ده. رجب طیب اردوغان له هغې وروسته چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له ترکیې ووت وویل انقره د کردانو په مسأله کې هیچا ته امتیاز نه ورکوي.
جان بولټن
جان بولټن په دې برخه کې جدي تیروتنه وکړه او هر څوک چې داسې فکر کوي هم تیروتنه کوي. موږ ته ممکنه نه ده چې په دې برخه کې جوړ جاړی وکړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هیواد یې د ترکیې پولې ته نږدې په سوریه کې د کردانو ملاتړ کوي، تیره میاشت اعلان وکړ چې غواړي امریکایي سرتیري له سوریې څخه وباسي. ترکیه د سوریې کود ډلې ترهګري بولي او وایي چې د دغو وسلولو ډلو پر ضد به خپلو پولو ته نږدې د سوریې په خاوره کې پوځي عملیات وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه غونډه کوي چې پکې به د یمن لپاره د دې سازمان د استازي پر راپور بحث وکړي. ډیپلوماتان وایي دا بحثونه به په یمن کې پر اوربند او د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه پر وروستیو هڅو متمرکز وي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین ګریفیتس تر دې مخکې په سعودي کې د یمن له مشرانو سره خبرې کړې دي. د دوی خبرې په هدایده بندري ښار کې د اوربند په اړه وې. تیره میاشت په سویډن کې له خبرو اترو وروسته دغلته اوربند عملي سوی دی. اوسي یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي له څو کلونو راهیسې د یمن پر پلازمینه صنعا او څو نورو سیمو کنټرول لري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت ملاتړ کوي. او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی سرتیری د ناڅرګندو تورونو له کبله د تیر کال له جولای میاشت راهیسې په ایران کې بندي سوی دی. د دې سرتیری کورنۍ او یو پخوانی ایراني زندانی د شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د زندانی کېدو خبر تایید کړی دی. د ښاغلي وایټ مور نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي زوی یې هغه وخت ونیول سو چې تیر کال د خپلې ملګرې د لیدو لپاره ایران ته لاړ. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس نن د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي.
په رهبران سیاسي و مذهبي مطرح پاکستان که در سیاست های داخلی و خارجی پاکستان رول عمده بازی میکنند هم مجالس ترتیب شده.
د پوهنې وزارت وایي راتلونکی کال په میلیونونو ټوکه درسي کتابونه په خصوصي مطبوعو چاپوي.
دا ډېر یو ښه اقدام ده، نه یوازې کابل نه، د محلي مطبوعو ته یې ورکړو او دغه بودیجه ریاستونو د معارف ته ورکړي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې وري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد نیت لري چې پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونه دوه چنده زیات کړي. د ژوند پر رنګونو کې یو تن د قناعت پر ګټه خبره کوي.
چې په لس روپۍ قناعت وکړي بیا لس روپۍ مالا درکوي، او که په یو روپۍ قناعت نه کوي بیا الله کوم خدای نه درکوي.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه د سر راپور راخلو. تکل سوی د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس بنن د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره وګوري. محمد عمر داودزی چې د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته رسېدلی لومړی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی. د سولې علي شورا سرچینې وایي قریشي په دې کتنه کې ډاډ ورکړی چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له اجمل اناوري.
اسلام آباد ته د افغانستان د پلاوی سفر څلور رسنه ده. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی بنند د دې سفر په دویمه ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه او د دې هیواد له نورو پوځي چارواکو سره وګوري. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبې په ماښام ازادۍ لړیو ته وویل افغان هیئت به د چهار شنبې په ورځ د پاکستان د یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم خبرې اترې وکړي. ښاغلی طاهری وایي انشاءالله چې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز سره به غونډه ولري او د پاکستان له یو شمېر مطرحو مذهبي او سیاسي مشرانو سره چې د دې هیواد په کورني او بهرني سیاست کې مهم رول لري هم لیدنې ترتیب شوي. د سولې د عالي شورا ویاند هم ویل چې د سې شنبې په ورځ د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې له نوموړي ډاډ ترلاسه کړی چې د پخوا په مقایسه به د پاکستان اوسنی حکومت د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او سولې په بهیر کې عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیې کې د شاه محمود قریشي له قوله ویلي په افغانستان کې ثبات ته د رسیدو یوازینی لار سوله ده. افغانستان تر دې مخکې تل د پاکستاني چارواکو له دا ډول ژمنو سره په بې باورۍ چلند کړی، خو آیا اوس رښتیا هم دا بې باوري کمه شوې؟ په اوسني وضعیت کې به د پاکستان د همکارۍ هدف څه وي؟ د سولې د عالي شورا بیان سید احسان طاهری جواب وای. خغلی طاهری وای و مهمه همکاری چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې له پروسې سره کولای شي دا ده چې د وسلوالو افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره تر بل هر څه مخکې مخامخ خبرو ته وهڅوي. د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو د چمتو کولو لپاره د امریکا په شمول بیلابیل لوري له څو میاشتو راهیسې هڅې کوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي. د طالبانو سرچینو د سه شنبې په ورځ ځینو رسنیو ته وویل په قطر کې له امریکا سره هغه خبرې چې د دوی په وینا ټاکل شوې و نن ترسره شي د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله لغوه کړي. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې په حواله وایي امریکایي لوري پر دوو مسلو ټینګار کوه. لومړی دا چې د چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو د قطر په مذاکراتو کې دي افغان حکومت هم برخه ولري، او دویم دا چې په 2019 کال کې د احتمالي اوربند اعلان شي چې په وینا یې دا دواړه شرایط د طالبانو لخوا نه دي منل شوي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر دا رد کړی چې ګوندې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ترسره کېدل. نوموړي ویلي طالبانو ته پکار ده هماغومره چې له رسنیو سره خبرې کوي خپلو افغان هیوادوالو سره هم خبرې وکړي. له دې سره په یو وخت د ران په نوم یوې څېړونکي موسې د افغانستان د سولې یوه طرحه وړاندې کړي. د دې طرحې پر بنسټ امریکا او ناټو به 13 میاشتو کې مرحله په مرحله خپل سرتیري له افغانستان نه وباسي. د دې طرحې ځینې برخې چې رسنیو ته په لاس ورغلي همدارنګه وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له حکومت سره غیر نظامي مرستو ته دوام ورکړي او د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې هم ورته راچلب کړي. خو په کابل کې د امریکا سفارت د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر وویل دران موسسه د امریکا د پالیسۍ استازیتوب نه کوي او متحده ایالات په دې اړه په وضاحت وایي چې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې مهمه اړتیا ده. د امریکا سفارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او داخلي مسلو په اړه پوښتنې په افغانانو پورې اړوند دي او دوی به یې په اړه پریکړه کوي.
د اجمل ان په راپور کې مو اوریدل چې د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس نن د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي. د پوهنې وزارت وایي راتلونکی کال به په میلیونونو ټوکه درسي کتابونه د خصوصي مطبعو له لارې چاپ کړي، خو ځینې کتونکي وایي حکومت ته پکار دی چې د کتابونو د چاپ دغه لړۍ ولایتونو ته هم وغځوي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو لپاره د لوست کتابونه په کور دننه او هغه هم د یو خصوصي شرکت په وسیله چاپوي. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی له بهیر خصوصي شرکت سره د 12.2 میلیونه ټوکه د لوست کتابونو د چاپ تړون د سه شنبې په ورځ لاسلیک کړ. ښاغلی بلخی په خپلو خبرو کې وویل چې د کتابونو د چاپ د لړۍ د یو 15 کلن پلان برخه ده.
د کتابونو د چاپ ویش او تکثیر لپاره یو 15 کلن پلان مو په نظر کې نیولی دی چې له مخې به یې په راتلونکو 5 کلونو کې 115 میلیونه ټوکه کتابونه چې له لومړي تر 12 ټولګیو د ښوونکو د لارښود 15 مضمونونه پکې شامل دي د 50 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت چاپ شي.
د پوهنې وزارت دا هم وویل چې په دې موده کې به د دیني علومو 15.5 میلیونه کتابونه د هیواد د علماو د نظر په مطابقت کې چاپ شي. د پوهنې وزارت وایي چې دا کتابونه به د یو غښتلي پلان له مخې په خپل وخت د هیواد په ګوټ ګوټ کې ښوونځیو ته ورسول شي او پر روان کال کې به په دې برخه کې کومه ستونزه نه وي. د بهیر خصوصي شرکت مشر شیرباز کمینزاده په یادغونډه کې پر وخت او په ښه کیفیت د کتابونو د چاپ ژمنه وکړه. د پوهنې وزارت د معلوماتو مخې په افغانستان کې لتیر 2004 میلادي کال په دې خاطر دیدمه د بیلابیلو مضمونونو ټول 229 میلیونه ښوونیز کتابونه چاپ شوي دي چې 19.2 میلیونه امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. سل دی چې د حکومت له لوري د ښوونځیو د کتابونو چاپ لپاره د نبراسکا په نوم یوه دولتي چاپخونه مشخصه شوې، خو د پوهنې وزارت د ښه کیفیت او پر وخت چاپ لپاره دا مسولیت خصوصي سکتور ته وسپاره. له دې سره د ښوونې او روزنې برخې پوهان د حکومت له دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې که په ولایتونو کې سیمه ییزو مطبعو ته هم د پوهنې د کتابونو چاپ چانس ورکړل شي هم به کورنۍ اقتصاد او هم به لرې پرتو سیمو او ولایتونو ته د کتابونو د رسونې زمینه برابره شي. له دې جالي محمد صابر نوري ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر یو ښه اقدام ده، نه یوازې کابل نه، د محلي مطبعو ته ورکو او دغه بودیجه ریاستونو د معارف ته ورکي، هغوی خپل هغه ارزونه وکړي چې څومره کتابونه ضرورت لري په مختلفو مناطقو په ولایتو کې کوم ولایتو کې چې مات بهشت او امکانات شته دي هلته قرارداد وشي دا بلخه وی چې هغه محلي کوم تشبثات چې دي هغه هم تقویه کیږي او په ځینې کې کتاب هم په اسانه باندې رسیدي مصرف هم کمیږي.
خغلی نوری دا هم وویل چې حکومت په تیر بیا د پوهنې برخې اړوند ادارو ته پکار ده چې د پوهنې د وضعیت د ښه کېدو او لرې پرتو سیمو ته د دغې لړۍ غځېدو لپاره عامه پوهاوی او د خلکو همکاري له ځان سره ولري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
د احوال په نوم ترکیه ورسپنې تر دې سره لیکلاندې مقاله خبره کړې. داسې ښکاري چې ترکیه به افغانستان ته سوله راوړي. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي ورسته تر دې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه شوې. داسې معلومی شي چې انقره ممکن په جګړه ځپلې افغانستان کې سوله ټینګه کړي. ټاکل شوی ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د سولې خبرې وشي. احوال ترکیه ورسپنې د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړي عبدالحکیم مجاهد خبرې راخیستې دي چې وایي ترکیه د سیمې پر هیوادو اغیز لري او هم د افغانستان له حکومت او هم له طالبانو سره ښه اړیکې لري. که یو لورته د سولې خبرې ځنډیدلی بل لورته نېشنل انټرست خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې پوځي حل لار نشته. په دې مقالې کې راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د جولای په میاشت کې پریکړه وکړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. طالبانو د سولې د خبرو لپاره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. نېشنل انټرست لیکي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې امریکایي سرتیري له افغانستانه بهر کړي او اوس پر دې غور کوي چې خپل نیمایي پوځیان چې شمیر یې 2000 ته رسیږي له افغانستانه وباسي. دا مقالې لیکوال څرګندوي چې د دې پوځیانو د ایستلو په برخه کې باید تیروتنه ونه شي، خو په مقاله کې راغلي دي چې نړیوال په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې نه دي او له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان ګڼې سیمې یا طالبانو نیولې یا د حکومت او طالبانو ترمنځ سره پاتې دي. د جګړو سربیره افغان کډوال د افغانستان په لور روان دي. میل آنلاین خبرونه لیکي چې په 2013 کال کې په بیساري ډول افغانان مجبور شول چې ایران پریشتي او خپل هیواد ته ستانه شي. تیر میلادي کال نږدې 8000 افغانان له ایران افغانستان ته یا په خپل خوشاله لاړل یا هم ایران وېستل. میل آنلاین لیکي چې خپل هیواد ته دغه لوی شمیر افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه ولګول او دغه هیواد پیسې له دې بندیزونو سره ډېرې بې ارزښته شوې. په افغانستان کې د آی او ایم مشر لورنس هرت وایي افغانستان ته د افغانانو د بیرته تګ یو علت د ایران په ګډون په سیمه کې اقتصادي ستونزې دي. اټکل کېږي چې له هم په ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ژوند کوي.
برښنا شرکت د برښنا د لاینونو او پایو پوړاندې نه امني لوی ستونزه یادوي او له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په مهارولو کې له دوی سره مرسته وکړي. واصل ویصال او په دې اړه نور تفصيل.
په داسل کې چې په وروستیو کې د افغانستان برښنا شرکت د برښنا د کمښت له کبله له انتقادونو سره مخ ده، خو دا شرکت وایي ستونزه په دوی کې نشته بلکې یوازې سک کال په کابل کې ډیر سره نوې پیرودونکو ته برښنا رسول شوې ده. د دغه شرکت رئیس امان الله غالب چې د سه شنبه پر ورځ د افغانستان برښنا شرکت د راتلونکو کارونو پړه یوې خبري غونډې ته معلومات ورکول، په کابل کې د وروستیو پرچاوېو پړه د خبريالانو له پښتون سره مخ شو. خغلی غالب د دغه پښتون په جواب کې ویل د دولت د وسلوالو مخالفین له خوا د لاینو پریکولو او پایوړنګولو دا شرکت له سونزو سره مخ کړی ده، خو په خبرې د هواري لپاره یې حسره باندې دي.
برښنا صرف برښنا شرکت برق کابل
برښنا شرکت یوازې د کابل د برق مسؤلیت نه لري، ټول افغانستان زموږ مسؤلیت دی او اصلي هدف مو په کمه بیه او په مطمئن او پایښتي ډول د برښنا رسول دي او تضمین ورکو چې برښنا شرکت دا ورته لري. په تیر کې به چې لاین پرې شو بیرته به جوړ شو. دا د برښنا تخنیکی ټیم چې سیمه تزي او جوړوي اوس امنیتی ستونزې زموږ د کار په وړاندې لوی خنډ دی چې باید ورته پاملرنه وشي.
په خار کې د اوسیدونکو ډیر شمیر بل هغه ستونزې ده چې د برېښنا شرکت د رئیس پوینا د کابل د برېښنا د کمیدو لامل ګرځېدلې. د هغې طرحې له مخې چې په تیرو کلونو کې د کابل ښار لپاره جوړ شوی و، یوازې د 300 پیرودونکو اړتیا په نظر کې نیول شوې وه. له مریضی برېښنا څخه استفاده په نغلو بند کې د نورو توربینونو نصبول او د غشن له وارداتي برېښنا نه ګټه اخیستنه د کابل د روښنه ساتلو لپاره د دغه شرکت نور پروګرامونه دي. د افغانستان برېښنا شرکت چې د سه‌شنبه پر ورځ د برېښنا په تړاو د ستونزو د هواري په هدف په کابل کې د ولایتونو د مرستیالانو په کچه یو غونډه را بلل وای چې تر دې وروسته به د برېښنا د رسولو په برخه کې د لومړیتوبونو په اړه خپله سیمایي چارواکي پریکړه کوي او خپله به بیا ځواب هم وایي. دغه شان دغه شرکت وایي چې تر 2023 میلادي کال پورې د برېښنا رسولو له ملي شبکې سره د ټولو ولایتونو نخلولې بل پروګرام دی چې په روان کال کې به لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، ننګرهار او کاپیسا ولایتونه له دغه شبکې سره ونخلول شي. طالب ویان زبیولا مجاهد یو ورځ مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د برېښنا رسولو په شمول ټولو پرختي پروژو ملاتړ کوي او د برېښنا لینونه هم دوی نه دي پرې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمایز اورګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال یا د غونډې ته په خبرو کې د برېښنا شرکت له دې اقدامه هرکلی وکړ.
همین مکانیزم هماهنگی تطبیق پروژه‌های کلان ملی
در لوی ملی پروژه د پلی کولو په برخه کې د همغږی ملی مکانیزم جوړ شوی دی چې بنسټ د افغانستان برېښنا شرکت او د سیمایز اورګانونو خپلواکې ادارې ښه دا د دې ته زمینه برابروي چې ټولنیز عدالت ښه تطبیق کړو او ټول د پلان گزاری په ملی پروژه کې شریک شي. مثلا دا چې په کابل کې کومې سیمې ته برېښنا ورسول شي او کله ورسول شي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي اړتیا ده چې په دې برخه کې سیمه ییز چارواکي، خلک او مرکزی دولت د دغې ستونزې په هواري کې له دوی سره مرسته وکړي. د دغې غونډې په پای کې برېښنا شرکت څلور هوکړه لیکونه له یو شمېر مخابراتي شرکتونو او د افغانستان بانک سره لاسلیک کړ چې پر بنسټ به د برېښنا د بلونو په تحویلولو کې خلکو ته اسانتیاوې برابرې شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الله زیاله شاجه ولسوالي په خپل سیمه کې کلی سول هغه وخت راتلای سي چې اول اوربند وسی بیا د سولې په اړه خبري. محمد قاسم زوک له هلمند تر سو چې حکومت طالبانو جنگي ماشين بند نکړي طالبان سول نه کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار پاکستان ته د افغانستان د سولې علي شورا د یو هیئت لل کومه نتیجه نه ورکوي ځکه چې تر دې مخکې هم دغه سي سفرونو ګټه نه دلرلې. نوري د زابل له شاجه ولسوالي لیکلي موږ له ولسمشر محمد اشرف غني او له حکومت د هیله لرو چې په زابل کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز ختم کړي. روح الله کندهار لیکلي موږ له پولیسو غوښتنه کوو چې د غلو مخنیوي وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالي څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي ولسمشر غني باید په هیواد کې دننه د ایران د هر ډول مداخلې مخه ونیسي. غلام محمد هلمن له شاجوی لیکلي له ولسمشر څخه هیله ده چې په راتلونکي تعلیمي کال کې په مکتبونو کې لیسانس ښوونکي وګماري نه قراردادیان. وسیع الله عبدالرحیمزی له لغمن لیکلي په ډېرې خوشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د راتلونکي کال په بودیجه کې د ښوونکو د معاش د زیاتېدو په اړه کوم خبر نسته. ډاکټر حیات الله له کندهار لیکلي په کندهار کې د رسمي معلمانو تشکیل زیات کم دی. له حکومت هیله لرو چې د ستونزې ته جدي پام وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي حکومت او خیریه ټولنې باید په هیواد کې له بېوزلو سره په دې ساړه ژمي کې مرسته وکړي. او نصیب الله له زابله لیکلي افغان حکومت څخه غواړي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو ژوند ته توجه واړوي. د ازادي راډیو نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله وري.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد نیت لري چې پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونه دوه چنده زیات کړي. مایک پامپیو اردن ته د خپل تازه سفر پر مهال ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د ایران د نفوذ پراختیا ته لاره هواره نه کړي. پامپیو به منځني ختیځ ته د خپل دغه سفر په لړ کې څو نورو هیوادونو ته هم ورسي. تفصیل له اجمل اناوري.
د امریکا متحده ایالاتونه بنې وازی سیاسي بلکې پر ایران اقتصادي فشارونه هم زیات کړي. دا هغه پیغام و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته د خپل سفر په پایل کې څرګند کړ. مایک پامپیو چې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر ایمن السفتی سره یې په امان کې په شریکه خبري غونډه کې خبرې کولې، همدارنګه وویل له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه هیڅکله په سیمه کې د شتو خبرداریو له پامه غورځولو په معنا نه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې شتو غواخونه ته په اشاره ویل
The most significant threat.
مایک پامپیو وایي سیمه ته تر ټولو مهم غواخ د داعش د ډلې اسلامي انقلاب او انقلابي هڅو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویل په نږدې ورځو کې به ټول پر ایران د هغو فشارونو د عامل کېدو شاهدان اوسي چې د 2013 کال د مې میاشت کې پاړه پریکړې شوې. نوموړي وار بیا تهران ته پیغام ورکړ، ویل د امریکا متحده ایالاتونو تل غوښت چې ایران د یو نورمال هیواد په توګه چلند وکړي. تر اوسه ایراني چارواکو د پامپیو د دې څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. امریکا پر ایران تور لګی چې په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، او همدارنګه د امریکایي چارواکو په وینا په بیلابیلو هیوادونو کې له ترهګرو سره مرستې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د تیر کال د مې په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له لاسلیک شوي اتومي موافقې وتل او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو پریکړه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران د نوو فشارونو د زیاتېدو جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي دا فشارونه به دو چنده زیات شي. تمه کیږي چې پامپیو به منځني ختیځ ته خپل دی دویم سفر په ترڅ کې په همدې اونۍ کې مصر، سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو، قطر، عمان او کویت ته هم ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې پر بنسټ ټاکل شوی چې نوموړی به په منځني ختیځ کې د هیوادونو له چارواکو سره پر ایران سربیره د یمن پر جګړې او د سوریې پر کړکیچ هم خبرې وکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. نوموړی به هند، چین، افغانستان او پاکستان ته ځي. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندی د چهارشمې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال کې ایران څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل بې ساري وو. د دې سازمان په حواله په دې کال افغانستان ته 103 اویا زره او یو